سلامونه. احمد شیبریم هر کلی مکم. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2016 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 1 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیه وایي دې ته چمتو ده که اړتیا وي چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنجشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیې اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپلو اټومي وسلو د پرېښودو لپاره موافقه وکړي، که نن د امریکا راتلونکی برید به ډېر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نه شوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیایي جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پای لوبه به یې د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یوځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته یې د وتلو چانس خورا لوړی شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلي او 1 بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د فبروري په 16 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. له افغانستان سره نړیوالو د شاوخوا 1.2 میلیون ډالر مرستو تاسو شمېرې کړې دي. په دې اړه مو په خبرونه کې د پوهنتون د استاد اسحاق اتمر نظر هم اخیستی.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري، ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی.
د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکېچ زیات کړی.
ډیرځینو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. هیڅکله د سفر
نه کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې واوري په پخو سیمو کې وانه چوي چې د ځمکې د تل د اوبو غم وخوړل شي. ښاریانو د دې غوښتنې هرکلی کړی.
کوم واوري په بابونو کې وري دا بوږه په ګلدادیانو په پټیو دې خوښ شي.
خبرونه لمړی مطلب لا افغانستان سره د شاوخوا یو سلاو بیا میلیون ډالر مرستو شمنی وشوي د دې مرستو لوی برخه د ملګرو ملتو د وی پروژې ده چې 100 میلیون ډالر تر رسیدي ملګرو ملتو د پنشن به پروژو ویل چې د پیسې په افغانستان کې د خړو د خوندیتوب پر چارو ولګوي د ملګرو ملتو په وینا لګاونډوي هیوادونه افغانستان ته د افغان کډوالو لډلیز اخراج سره او پر دغه هیواد د بهرنیو د مرستو لکمیدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د 100 میلیون ډالرو دا پروژه چې د ملګرو ملتو ترڅنګ د آسیا پراختیایي بانک ملاتړ کوي د دوو کلونو په ترڅ کې به له څه باندې یو نیم لک افغان کورنیو سره مرستې وکړي د روټرز اژانس د راپور له مخې دا مرستې به تر ډیره له هغو کډوالو سره وشي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېدلي او همداراز به د وروستیو زلزلو او سیلابونو له امله د اغېزمنو شویو لاسنیوی وکړي د خړو نړیوال پروګرام په وینا په 2015 کال کې له 2.5 میلیون څخه ډیر افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته استل شوی دي چې د افغانستان نفوس نږدې 10% زیات کړی دی د ملګرو ملتو د خړو او کرنې سازمان رئیس کو دونګیو وویل چې دا پروژه به د خړو خوندیتوب سمدستي اړتیاوې پوره کړي او هدف به یې دا وي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو رامنځته شوې تشه ډکه کړي د شاغلی دونګو په وینا په ورته وخت کې ملګر ملتونه غواړي چې د دې مرستې په مټ خصوصي سکتور تر یو بریده ورخوي بل لور ته اروپایي ټولنې د پنشن به پورس اعلان وکړ چې 14 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر مرستې به له افغانستان سره وکړي چې د وړې او منځنۍ کچې اقتصادي تشبثاتو لاسنیوی وشي په عین حال کې آسترالیا له افغانستان سره د 50 میلیونه ډالر د مرستې اعلان وکړ د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان ال ای د پنشن به پروسو ویل چې د امرستي د افغانانو د سمدستي اړتیا او په اساس شوې دي له افغانستان سره جاپان هم په ورته ورس د 9 میلیون او 3 لک امریکایي ډالر امرستي شمنه وکړه چې په کابل کې د اوبو ستونزې ورسره تر یو بریده حل شي د ملګرو ملتو د استرالیا اروپای ټولنې او جاپان امرستي شاوخوا 120 میلیون امریکایي ډالر تر رسیدي د سیاسي چارو کارپو د پانتون استاد اسحاق اتمروي چې د مرستې پر دې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستې ډېر ضرورت لري ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی هغه وکړي چې هغوی مرستو کومکونو ته ضرورت لري هغوی ډېر احتیاج دي بل طبیعي آفتونه دي چې افغانستان دا 4-5 کاله د طبیعي آفتونو یا سم د سیلابونو د زلزلې له کبله ډېر زیان موندلی دی ځینې دغه هیوادونه دي چې مخصوصا دوی په بشري زمینه کې افغانانو سره مرسته کوي زه فکر کوم دا یو انساني واجبه ده افغانان دغه ته ضرورت لري
د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې تر دې مرستو مخکې خبرداري ورکړی و چې اټکل کې شي د روان 2016 کال په ترڅ کې په افغانستان کې 1.4 میلیونه کسان د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ شي چې 4.1 میلیونه به په خوارځواکۍ اخته شي له همدې راپور سره زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم په نور خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتاسو سره مل دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې د درنو وورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یې لسخت حالت سره مخ کړي دي د شورا اندېښنه خودلې چې افغانستان ته له ګاونډي هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنېږي ورسته کې د وورو او ورختونو لعمله سخت اغیزمن شوي دي نور تفصیل په دغه لیپور کې
په افغانستان کې د واوري لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي په افغانستان کې د درنې واوري ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتر کړی چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګوپو کړي دي په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سرواغې په اتمه یې د دې شورا پر ایکس پاڼه خبره کړې ویلي
more than 1 meter snow in the majority of the locations. In these conditions,
په ډېرې ځایونو کې له 1 متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هېڅکله د سرپناه برابرولو توان نه لرو. موږ هېڅکله خوړو، زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو 24 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده چې د تیر اوړي د سخت زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیړني ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو په رسولو شدید اغېز کړی او اړتیاو ته په پام او 80% تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیړني ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناهو کې ژوند کوي د زمي یا د شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستن شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت ته تازه رسن شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخم آزادي راډیو ته وویل د ایران له تهران خپل هیواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې له راستنېدو یې 3 اونۍ کېږي او اوس په مزار شریف ښار کې میشت دی وایي له سختو ننګونو سره مخ دی.
شل کاله مو ایران کې تیر کړل، اوس چې افغانستان ته راغلی یو نه سرپناه، نه کار او نه نورې اسانتیاوې لرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 مې یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتی واوره شوي. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقي منقل تودولو تیروو، خو ډیری وخت چې برق ته وي زغال ږدو. میرمن مې په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. کرپوله مې یو سیم کارت په ډیرو زاریو اخیستی دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم تاییدوي چې اوس راستنېدونکو ته مرستې کمې او آن یوازې تر ناروغانو او معلول لرونکو کورنیو محدودې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل هڅه وکړه چې د راستنو شویو کډوالو د وروستي وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خویان دی عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هره ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنو شویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمه کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا آزادۍ راډیو نه ذکری دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کاغذ لای نو ما و د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې سته ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان سته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان په راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو داسې مهال د خزینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګی پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خزینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډیری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همي آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم ما با هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز موږ لپاره د یو پول حیثیت لري. موږ هغه څه ته رسوي چې موږ یې غواړو، خو له بده مرغه اوس دا پول ویجاړ دی او هیڅ نجلۍ د خپل راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. دا واقعا ستونزمنه ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې دې سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لومده ستونزو یوایی د دینی مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامداره ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډیری ښوونکي تنقیس کیږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کې نول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای اتحادیې د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملی شي ترڅو د پروګرام له پایله تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری ښځې په تیره بیا هغه نجونې چې له زده کړو محروم دي سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دوو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید د ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې پکې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید از کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کېدای سي ډېرې ښې نظریې ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتون او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړې لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونه هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه یې نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبتو په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي آزادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهم موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورینه ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبې د سلواغې اتم ازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
له ټولو خاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واورې په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې که کوم ګلدان یا کومه څاوي هلته د انتقال کړي، خپل کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واورې چې له سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي ترڅو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
واورې په بابونو کې وړي دا بوږه په ګلدادیانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر ښه نیک اقدام دی. که چېرته مثلا واوره په هغه ځای کې چې خاوره وي، مثلا باغونه، تش میدانونه، شنې ساحې دغه ځایونو کې واچول شي، نو اوبه ځمکې ته ننوځي او د ځمکې لاندې اوبو ذخیره یې زیاتوي. همدارنګه که چېرته مونږ د ده بل اړخ ته وګورو، د پسرلي لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډېره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورښت کوي.
خو د ښاغلي دوران په خبره دا کار یوازې د کابل ښار د اوبو د کمښت ستونزه نشي هوارولی او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم ترسره شي. مخکې پلازمېنه کابل د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې باید کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د رااړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویل شوي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادي رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د آزادی رادیو د یو بل ملما کوربه يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملما یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پتوګې قری اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوئ او کوم مضمون درس ورکوئ استاد؟ البته د شاعری سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولی سره د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعری سره بېسې تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنګونه وو، په کې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري. خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کمه چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منمه چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدرته وي هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دی خوا مې د شماته ګوډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو هماغلته دغه د وطن نه لرېوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې، ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه، نو هماغه لږه شروع وکړه.
ډېره مننه. د شعر و شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اورېدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسې ته ووایم، خدای وکړي تاسې د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وایي چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکمه، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکمه، زما د وس ندی چې بیله بیله ولیکمه، زما د وس ندی چې بیله بیله ولیکمه، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکمه، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکمه، کله ترې ګیله لیکمه، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکمه، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکمه، که مې لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، کمه لاس بر شو کړېدل یا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکمه. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي.
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وایو، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح ناتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېګې پکې ذکر دي. اگر چې دغه کتاب قدما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه موږ کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته دغه یوه ډالۍ وړاندې کړم.
ډېر الله، وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو، اورېدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس در ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او وروسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
بله، تکل صاحب مننه ډیره زیاته. دا خو اکثر مرکې تاسې کړي واقعیت کښې ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړي، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې چې د ماشومتوب نه یو څه چې څه سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه منم، زه چې کله ماشوم وم کابل کښې زه ښوونځي کښې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کښې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلمه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند را کوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړمه یو قالب کښې او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو، خو دویم بیت ویم بیا چې خواري کو هر څه به رانه ګډوډ شو، نو تر تو پورې چې ما عمر زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکلیف دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع کړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ 1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کالونه وم چې په هغه وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع کړه. 22 کالونه په شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و، بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کې تاسو ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو، هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ، بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره نه مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوری مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري او ولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوری صاحب نوم مو راته واخیستو. نوری صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوری صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې د ما شاګرد و، او د نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم. او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینف کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره م دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته بیا یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه دمونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر. خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور یې رنګین کړو او وځلوو. بلې.
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته به په دې بخښنه کې چې ته ووایم چې نه، شاید دروغ مې نه وي ویلي. دکه چې مرکز سره د منګ تماس ناممکن خو بنه نه خو مشکل دی مرکز او منګ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده نو منګ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت مونږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د منګه خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د منګه وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان وینئ یا داسې څوک شته چې ستاسو یې شعر ډېر خوښ شي؟
ولې نه ولې تکل سره دا خو هېڅ امکان نه لري دا خو هېڅ امکان نه لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي غني بابا شاعري مې بې اندازې ډېره خوښېږي دا اوس هم او دا کوم چې د مونږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي کاروان صدر ته ډېر ګران دی شاعري ډېره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرکه.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولی تکلته ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه خو حتما به وي ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي د شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړي خیرات د لاجوابه حسن ترسو چې ورنه کړي خیرات د لاجوابه حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره. قدرمن اورېدونکو تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اورئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه
او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلی صاحب که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ.
تکل صاحب ډېره زیاته مننه عجیبه پوښتنه م را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تلدي د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالي ډېره لرې پرته وه د مرکز نه البته بیا د منګه دغه امنیتي سیستم دې هم ډېرې وي او تقریبا دغه علمي کچه هم د منګه کمزورې وه، ځکه چې منګه پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کښې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې احساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و، او د هغه په نشتون کښې زه په اصطلاح پس له وخته حق الزمایي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کېږو، کړېدلی صاحب تاسو یوازې شعرونه لیکئ او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې، خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت دې مونږ دغه البته ولسوالۍ کښې عملیات روان وو، عملیاتو کښې په اصطلاح مونږ د کوره بې ځایه شو، او په هغه بې ځایه توب کښې د ما هغه یو څه اسناد ټول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه، غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې، او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماته شوم، اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله را ژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي، ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کښې د عمره څه نه شم ساتی، او که ساتی وایم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کښې ډېره ښه پرته ده، دا نور څه ولا نه تږي ځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیارې دي، څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده، تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کښې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رنیولې تر لس زره افغانیو پورې ده، نو په هغې هغه د کور هغه لومړني توکي که مونږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تېر په څیر باندې بیا هم کور ودم بیا به ترې مننه وکړم، نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته، یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کښې زیات ووتو شاید بله هم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کېږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکه صاحب، ډېره زیاته مننه، واقعیت کښې هم زه دا خو د خپله پښتنه وکړه. زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې مې زده کړه، شعری او شاعري دي اردو او دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته څه کې بدلی کنه. امکانات بیا ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زمونږ کلمات سره فرق لري، نو حتماً پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، خو ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدلې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې بما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما حمزه بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې حمزه بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادۍ میلمه
خبری دا پاوای خپل مینان ارچا ترشتا وای پیر په نازک سره باندې صفا وای حال دې دیدنونو خاما خوای داد غم آزان خلق و شار ندی گرد و پچ داد چاد پلار ندی داد درواغ جنو خلق و شار ندی.